پیشکش میکنه رضوان. سلام.
و علیکم سلام. ډیر زیات مننه امید مرزبان او د افغانستان د ورزشکارانو د بریا په هیله دا یو ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. او پکې اوري چې د افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال ولسمشر غنی غواړي چې خپل حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي له دندې لرې کړي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې تمه ده ولسمشر غنی په نظیر راتلونکي کې ترکمنستان ته لاړ شي او د ټاپي پروژه د هیواد له ولسمشر سره یو ځای پرانیزي. د افغانستان او د نړۍ د مهمو تحولاتو او لویو پیښو په اړه درته په همدې خپرونه کې رپورټونه او مطالب لرو. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د هغو کسانو مړي چې په زابل کې سرونه پرې شوي د کابل دشتې برچی ته راوړل شوي دي. ایران وایي په دې وروستیو کې په دې هیواد کې تر دیرشو ډیر مشکوک تورستان نیول شوي دي. او د سوریه دولتي تلویزیون وایي حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ولایت کې هغه سرتیر ژغورلی چې د داعش لخوا کلابند شوي وو. د هغو کسانو مړي چې په زابل کې سرونه پرې شوي د کابل دشتې برچی سیمې ته راوړل شوي دي. د کابل په لویدیځه برخه کې سلګونو کسانو په لاریونونو سره د دغو کسانو وژنه په سختو الفاظو وغندله. دوی له افغان حکومت غواړي چې د دې پیښې عاملان او برمته کوونکي وپیژني او محاکمه کړي. د پیښې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د خلکو سخت عکس العملونه راپارولي دي. د ولسمشر په ګډون لوړ پوړو حکومتي چارواکو هم دغه کړنه غیر اسلامي عمل بللی او هغه یې غندلې ده. د ولسي جرګې اداري پلاوي د ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. دوی وایي ښاغلی محمدي د ښار جوړونې له وزارت څخه غوښتي چې د کابل بانک یو عمده پوروړي ته د یو ښارګوټي د جوړولو اجازه ورکړي او دغه کار یې د قانون خلاف ترسره کړی دی. د ولسي جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
دا قوانین محاکم هیچ مجرمی که او حبس 10 ساله داشته باشه یا مکروز با 500 میلیون دلار باشه حقی بیرون رفت را نداره که او بیرون براید بازار عام با بخصوص یک شهرت که افتتاح کنه. این غیرقانونی عمل بود.
خلیل الله فیروزی د کابل بانک په قضیه کې یو له اصلي پوروړو څخه دی چې د محکمې لخوا په لس کاله بند محکوم شوی دی. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید منصور نادری وایي د ښارګوټي د جوړولو اجازه یې د ولسمشر د حقوقي سلاکار په غوښتنه ورکړې ده. خو د ولسمشر سلاکار تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت وایي په ایران کې میش سند لرونکي افغان کډوال به راتلونکي کال هم د هغه هیواد روغتیایي بیمې له خلکو له خدماتو برخمن شي. د دغه وزارت چارواکي وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له ایران سره تفاهم ته رسېدلی چې هغه 8.5 لک افغان کډوال چې په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد لري کولی شي راتلونکي 2018 کال هم د ایراني وګړو سره یو ځای روغتیایي خدمات ترلاسه کړي. د دې وزارت په د دې وزارت وین اسلام الدین جرأت په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
در سال جاری و سال آینده قرار است باز هم کسایی که دارای مدرک هستند با کمک و همکاری کمیساریای
عالی کاظمیان دوی تاکل شوی روان اورتون که کال بیا هم هغه افغانان چې اسناد لري د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ او ایران ترمنځ د تفاهم لمخې کولای شي چې د ایران د روغتیایي بیمې له خدماتو څخه برخمن شي. د دوی شمیر 8.5 زره کسانو ته رسیږي. د ښاغلي جرأت په خبره د دې خدماتو مالی لګښت د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یا یونیسیار ورکوي. خو زیاتوي چې د نورو هیوادونو د همکارۍ څرنګوالی به وروسته معلوم شي. اوسمهال په ایران کې 8.5 لک افغان کډوال د اوسېدو قانوني اسناد لري. 1 میلیون په ناقانوني توګه هلته اوسېږي او 4.5 زره نورې د هغه هیواد پاسپورتونه لري. دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. ایران وایي په دې وروستیو کې په دې هیواد کې تر 150 زیات مشکوک تورستان نیولې دي. د ایران د استخباراتو وزیر محمد علوی د سه شنبې په ورځ وویل چې څه د باندې 40 تنه مخکې تر دې چې د ایران له پولې عراق ته وړي ونیول. د زیاتوي شاوخوا 10 تنه په بېلابېلو ولایتونو لکه مازندران او سیستان بلوچستان کې د تورستي بریدونو د پلانولو په تور نیول شوي دي. د علوي له قوله ویل شوي چې وایي په تورستانو د تورسیې د هوایي کمپاین په ډېرېدو سره مخالفان اړ وتلي چې په ایران کې د امنیت د خرابېدو لپاره خپلې هڅې پراخې کړي. ایران په سوریه کې د ولسمشر بشار اسد د رژیم مالي او پوځي ملاتړ کوي او د اسد د رژیم ټولې مخالفې وسلوالې ډلې تورستان بولي. د سوریه تلویزیون وایي حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ښار کې هغه سرتیری ژغورلی دی چې د داعش لخوا کلابند شوی و. د سوریه د بشري حقونو ډله وایي حکومتي سرتیرو د کویرس پوځي اډه چې له څه باندې دوو کلونو راپدې خوا داعش نیولې وه بیرته ازاده کړه. دا په سوریه کې د داعش پر ضد د روسیې د هوایي بریدونو د پیل راهیسې د حکومتي ځواکونو لویه لاسته راوړنه بلل کیږي. د سوریې د بشري حقونو ډله وایي په لازقي ښار کې چې د روسیې پوځي اډه پکې ده د هوان د مرمیو په یو برید کې لږ تر لږه 22 کسان وشل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دوی به د ناټو د میزایلو دفاعي سیستم پر وړاندې د هغو نویو وسلو د پر ځای کولو سره مقابله وکړي چې کولی شي لسپر تیر شي. پوتین ویلي متحده ایالات هڅه کوي د مسکو ستراتیژیک اټومي دفاعي سیستم خونسا کړي او دا کار د ده په وینا د روسیې د بالستیک توغندیو پر وړاندې د دفاعي سیستم په پیاوړي کولو سره کوي. پوتین پرون په سوچي کې د روسیې له پوځي مشرانو سره د لیدلو پر مهال دا څرګندونه وکړې. دی وایي متحده ایالاتو او متحدانو یې د نړیوالو توغندیي دفاعي سیستم جوړول نه دي درولي. له بده مرغه په دې برخه کې نه زموږ اندېښنې او نه هم زموږ د همکارۍ وړاندیزونه په پام کې نیول شوي دي. ولادیمیر پوتین زیاتوي واشنگټن غواړي په روسیې یو قاطع پوځي برلاسي ولري، خو وایي مسکو به یو داسې سیستم جوړ کړي چې د توغندیو د هر ډول دفاعي سیستم څخه د تیرېدو وړتیا ولري. دا څرګندونې داسې مهال شوي چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ اړیکې د سړې جګړې راهیسې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسېدلې دي. دغه اختلافات د اوکراین د بحران له کبله پورته شوي. روسیې له کلونو راهیسې د امریکا په مشرۍ د ناټو د توغندیو سپر پړه شکایتونه کړي دي، خو واشنگټن وایي دغه دفاعي سیستم یې د ایران او شمالي کوریا په څیر هیوادونو لخوا د بریدونو د مخنیوي په هدف جوړ کړی دی. او تاجک چارواکو په دې هیواد کې د روسیې په پوځي اډه کې د یو مېرمنې د وژلو په تړاو یو روس سرتیری نیولی دی. دغه شپږویشت کلن سرتیری ایوان شیرباکوف نومیږي چې د تاجکستان پلازمېنې دوشنبې ته څیرمه د روسیې په پوځي اډه کې دنده ترسره کوله. پر دو تور دی چې شایره جباروفا یې وژلې ده. راپورونه وایي جباروفا په دې اډه کې د افسرانو یوې لیلیې ته د تورن شیرباکوف لخوا بربلل شوې وه او بیا هلته مړه موندل شوې ده. دا پیښه د نومبر پر 15 شوې. تاجکستان د یو ډیپلوماټیک لیک په استولو سره پر دې وژنې اعتراض کړی دی او له مسکو یې غوښتي چې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره اړین ګامونه پورته کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال له ولسمشر غواړي چې خپل حقوقي صلاحکار عبدالعلي محمدي له دندې لرې کړي. په روانه خپرونه کې دا هم اوري چې تمه ده د افغانستان ولسمشر ترکمنستان ته ولاړ شي او د دې هیواد له جمهور رئیس سره د ټاپي پروژه افتتاح کړي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او له دې هم خبرې گئی چې د کونړ والی وایي تر اوسه د مرکزي حکومت لخوا کونړ سره د میرې او مور سلوک شوی او ژمنه کوي چې فاسد چارواکی بنه پریدی
چې د دې خلکو د پاره شپ لاس کې ونه لري کار ونه کو کډیر محترم سړی وي نه سرپه پکم نه شپات کم.
د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو د ښځو د حقونو مدافعانو د یوې غونډې په ترڅ کې د سترې محکمې لخوا د فرخوندي دوسیې ته د رسیدګۍ د ځنډ په اړه اعتراض وکړ. د افغانستان د چاپیریال ساتنې مسؤلانو په افغانستان کې اقلیمي تغیرات مخ په ډېرېدو دي.
د اوبو کموالی د سیلابو پیدا کېدل په هوا کې د یخو څپو رامنځته کېدل چې په زراعتي محصولاتو باندې منفي اثرات کوي. دغه د اقلیم د بدلون اثرات دي.
د خبرونې دوهمه برخه بیا د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو ونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. دوستانو د ازادي رادیو خبرونه د سحر لونه د ماخام تر بچو پورې په اف ام سل اشاره 15 سپا په کابل لوی خارونه کې ووري او په ټول افغانستان او ټول سیمه کې بیا په منځنۍ سپا 1200 شپږ نوي اوریدل شي. د افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال ولسمشر غنی غواړي چې خپل حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي له دندې لرې کړي. د رپورټونو له مخې ښاغلی محمدي د ښار جوړونې له وزارت څخه غوښتي چې خلیل الله فیروزي ته چې د کابل بانک یو له اصلي پوروړو څخه دی د هوشمند په نوم یو ښارګوټي د جوړولو اجازه ورکړي. د دې ښارګوټي په پرانست غونډه کې د خلیل الله فیروزي ګډون د ځینو کړیو له منفي غبرګونونو سره مخامخ شو چې په پایله کې ولسمشر اشرف غنی د دې ښارګوټي قرارداد لغوه کړ. جزئیات د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د ولسمشر حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي په ناقانونه کړنه تورن کړ. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي دا چې ښاغلی محمدي د ښار جوړونې له وزارت څخه غوښتي چې د کابل بانک یوه عمده پوروړي ته د یوه ښارګوټي د جوړولو اجازه ورکړي باید د ولسمشر لخوا په جدي ډول وڅېړل سي. ښاغلی احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې عبدالعلي محمدي باید له دندې ګوښه سي.
دا قوانین محاکم
د محاکمو په قانون کې په لس کله بند محکوم سوی مجرم او یا هغه کس چې 500 میلیونه ډالر پور وړي وي حق نه لري له زندانه ووزي او په عام محضر کې یو ښارګوټی پرانیزي. دا یو غیر قانوني عمل و. له ولسمشر څخه زموږ غوښتنه دا ده چې ښاغلی محمدي له دندې لري او لوی څارنوالۍ ته یې معرفي کړي. خلیل الله فروزي چې د کابل بانک په قضیه کې یو له اصلي پوروړو څخه دی د محکمې لخوا په لس کله حبس محکوم سوی دی. بلخوا د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید منصور نادری له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د ولسمشر د حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي د غوښتنې پر اساس دغه وزارت خلیل الله فروزي ته د هوشمند په نوم ښارګوټي یا سمارټ سیټي د جوړولو اجازه ورکړې وه. ښاغلی نادری زیاتوي د ولسمشر سلاحکار د څو مکتوبونو په لیږلو سره له دغه وزارت څخه غوښتي وو چې د دې ښارګوټي د جوړولو جواز فروزي ته ورکړي. پوښتنه دا ده چې آیا د ولسمشر حقوقي سلاحکار د ولسمشر له مشورې پرته دا کار کړی دی؟ د ولسی جرګې وغړی فرهاد عظیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هیڅ وخت شناختی که از آقای محمدی ما داریم و عملکردشان را
دی وی تر کومه ځای چې موږ شغلی محمدی پیژنو او دا غکړنی څارو هغه هیڅ کله دا جرأت نه لري چې په انفرادي ډول داسې یو پریکړه وکړي او د ښار جوړونې وزارت ته فرمان ورکړي چې شغلی فروزی په دې پروژه کې ورګټ او قرارداد لاسلیک کړي. دا کار سل په سل کې د ولسمشر سره په تفاهم کې سوی دی او د ځینو دلایلو پر اساس شغل محمدی نسی کولای حقایق سرگند کړي.
نمیتونه که آله بعضی واقعیت هایی را آشکار بکنه.
حتی موکره ده ولسمشر ده سلاحکار سرگندونی هم پا دیاره ولرو خو بریالی نسو. تر دی وراندی عبدالعلي محمدی پا کابل که ده هم دیر شارگوٹی پا پرانستغونده که ویلی وچه ده محکمه ده حکم پر اساس شغل فروزی لخپل و مدنی حقونو چخه نده بی برخی سوی. ده وی حکومت خلیل الله فروزی او ده کابل بانک نورو پورورو تا فرصت ورکرده چی ده پانگوانی للاری خپل پورو نپریکلی. خو روز دلاغه چی فروزی ده شارگوٹی پا پرانستغونده که گدون وکر ده بلا بلو کری و منفی غبرگونو نور سر راپورت سوا او ده حکومت پر ده کرنی سخت انتقادونو وسوا. تر ده مراسمو او غبرگونونو یو ورځ وروسته ولسمشر ده یو فرمان پا ورکولو سره ده ده شارگوٹی قرارداد لغو اعلان کرد.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریدم چې د افغانستان ولسمشر ترکمنستان ته لاړ شي او د ټاپي پروژه د ترکمنستان له جمهور رئیس سره یو ځای افتتاح کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې له دې پروژې سره به د ګډو اقتصادي ګټو لپاره په سیمه کې امنیت ټینګ شي او د دې پروژې له درکه به په سلګونو زرو افغانانو لپاره د کار زمینه هم برابره شي. تفصیلي د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د راتلونکې میاشتې په لومړۍ نیمایي کې ترکمنستان ته ولاړ شي او د ټاپي د پروژې د پرانیستو په مراسمو کې برخه واخلي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف د دې پروژې په اړه چې څه باندې لس میلیارد ډالر به پرې ولګېږي د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره د دوشنبې پر ورځ په ټلیفون خبرې وکړې او د افغانستان ولسمشر ته یې بلنه ورکړه چې هغه هیواد ته ورشي او د پرانیستلو په مراسمو کې برخه واخلي. د ترکمنستان ولسمشر روانه اونۍ د ترکمن ګاز او ترکمن ګاز نفت سترایک دولتي کمپنیو ته امر وکړ چې دا پروژه عملا پیل کړي. دغه پایپلاین چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي 1800 کیلومتره اوږدوالی لري چې 1530 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. داسې باور کېږي چې ترکمنستان په نړۍ کې څلورم هیواد دی چې ډېر ګاز لري او اوس تقریبا ټول ګاز یوازې چین ته صادروي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف وایي چې دا پروژه د ټولې سیمې لپاره مهمه ده. افغانستان هم هیله لري چې له دې سره به د سیمې د هیوادو اړیکې ښه سي. د اقتصاد ډاکټر او د پانتون استاد غلام حبیب په دې باور دی چې د ټاپي له پروژې سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښه سي.
څنګه فرضاً پاکستان افغانستان مقایسه کو فرانسه او آلمان سره هغوی یو پرابلم درلوده چې هغه منطقه په نوم د ستراسبورګ د دواړه د فرانسې او د آلمان په منځ کې ده. دوی باندې څو وارې جنګونه وکړل، اما هغه وخت کې چې دوی منافع مشترکه شوه، د دې لپاره دوی د نور د لاس د جنګ نه واخیسته، نورې جنګ نه کوو، بنان ډېر ارامه شول. د دې جهته موږ فکر کوو که د افغانستان او پاکستان منافع هم مشترکه شي، چې همدغه پایپ لاین د دوی منافع مشترکه وي، دې لخاطر امکان لري چې نور پاکستان افغانستان کې بې جایه مداخله.
د ټاپي د پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 500,000 کسانو ته کار پیدا شي، او هر کال به افغانستان د دې پروژې له بشپړېدو وروسته 300 میلیونه ډالر د ترانزیت له لارې ترلاسه کوي، او د دې ګازو 14% به افغانستان ته ورکول کېږي. د ترکمنستان د دولتي رسنۍ په وینا د ټاپي پروژې پایپ لاین به هر کال د 30 میلیارد متر مکعب ګازو د لېږدو وس لري، او د 2013 کال تر اخیره به د ترکمنستان ګاز د دې پایپ لاین له لارې هند ته واستول شي.
و امر دل چې تمه د افغانستان جمهور رئیس په نظر اتلونکو کې ترکمنستان ته لاړ شي، او د دې هیواد له ولس مشر سره یو ځای د ټاپي د ګاز پروژه رسمن افتتاح کړي. له نوري څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
امریکایي نیویارک ټایمز ورسپاڼه د وو افغان ملکیانو د سر پرې کولو پر مسلې په یو مطلب کې لیکي، په داسې حال کې چې د طالبانو د بیلې شوو ډلو ترمنځ جګړو زور اخیستی، چارواکي د اوو ملکیانو چې په قوم هزاره دي د جسدونو د موندلو خبر ورکوي چې د دوی په وینا له زابل ولایته برمته شوي، او هغو وسلوالو یې سرونه پرې کړي چې ځانونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته وفادار بولي. د ورځپاڼې په وینا دغه سر پرې شوي هزارګان د هغو ډلو له جملې ول چې څه باندې یوه نیمه میاشت مخکې په لاره کې د داعش وسلوالو لخوا برمته شوي او د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې ساتل کېدل. ارغنداب په وروستیو ورځو کې د دوو رقیبو طالب ډلو ترمنځ د جګړو ډګر و. نیویارک ټایمز د زابل د چارواکو په حواله لیکي چې په سیمه کې د داعش یوه څانګه په وروستیو کې له طالبانو د بیلې شوي ډلې سره یو ځای شوي. هغې ډلې سره چې د طالبانو د نومول شوي مشر ملا اختر محمد منصور پر ضد جنګیږي. امریکایي نېشنل انټرست خبرونه امریکا د افغانستان په اړه نوې ستراتیژۍ ته اړتیا لري تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي. ولسمشر باراک اوباما د اکتوبر په 15 په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په اړه په پلان کې د بدلون اعلان وکړ. له مخکني پلان سره سم د دغو ځواکونو شمیر به د روان کال تر پایه نیمایي ته راکمېده، او د 2014 میلادي کال تر پایه به نور له دې هېواده وتل. له هغې وروسته یوازې یو محدود شمیر امریکایي سرتیري د سفارت د ساتنې لپاره په افغانستان کې پاتې کېدل، خو ولسمشر وویل چې امریکا به په اوسني شمیر 9,800 عسکر د راتلونکي کال تر پایه په افغانستان کې پرېږدي، او زیاته کړه چې د دغو ځواکونو په ماموریت کې به بدلون رانشي. خو د خبرونې په وینا د خواشینۍ خبره دا ده چې په افغانستان کې د امریکا د پرله پسې دو ادارو د هڅو په نتیجه کې ښکاري چې جګړه لا بدتره شوې او د امریکا ګټې زیانمنې شوې دي. د نېشنل انټرست خبرونه په وینا که کوم وخت د دې چانس برابرې ده چې ماموریت بدل شي، همدا اوس وخت دی. د نېشنل انټرست خبرونه په لیکنه په افغانستان کې شخړو زور اخیسته، او طالبان ورستر بلې پیوړی کیږي، دومره چې له 2000 لومړي کال راهیسې ساری نه دی لیدل شوی، او دغه وضعیت د خرابوالي یو علت هم امریکا ده چې د ټولو سیاسي، تاریخي او قومي ستونزو د هواري لپاره یوازې پر پوځي هڅو تکیه کړې ده. د خبرونه په وینا که زموږ مشرانو له سوله ییزې لارې دغې جګړې د پای ته رسېدو لپاره لږ تر لږه هغومره هڅې ځانګړې کړې وای چې دوی پر پوځي اقداماتو کړي، ښایي دغه جګړه به څو کاله مخکې پای ته رسېدلې وای.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو او د ښځو د حقونو مدافعانو د وی غونډې په ترڅ کې د سترې محکمې له لوري د فرخوندې دوسیې ته د رسیدګۍ د ځنډ په برخه کې په یاد ارګان انتقاد وکړ. لسګونو د ښځو د سې شنبې په ورځ له قضایي ارګانو وغوښتل چې تر څو د فرخوندې د وژل کېدو د قضیې وروستۍ محکمه زر تر زره او عاملانې مجازات کړي. دوی همدارنګه ټینګار کوي چې په غور ولایت کې د رخشانې د سنګسار دوسیه هم باید په جدي توګه تعقیب شي. په دې اړه ناجیه صاحبه رپورټ لري.
شو د فرخوندی له وژل کېدو نږدې اته میاشتې تیریږي، خو تر اوسه د فرخوندی د دوسیې په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. دا خبرې د سې شنبې په ورځ د مدني ټولنو لسګونو فعالانو د یوې غونډې پر مهال وکړې. دوی د سترې محکمې لخوا د فرخوندی د قضیې په وروستۍ پرېکړه کې د زنج له امله انتقاد وکړ. د دې غونډې یوې جوړونکې حسینې صافی په دې اړه وویل: دا وایي د نن ورځې غونډه په دې جوړه شوې وه چې فرخوندی او نورو ته عدالت وغواړو، او په ځانګړي ډول په دې چې د فرخوندی د قضیې د څېړلو وخت په ستره محکمه کې پوره شو، خو تر اوسه په دې اړه معلومات نشته. دوی همدارنګه د رخشانې د وژل کېدو دوسیې په څېړلو هم ټینګار وکړ. رخشانه په دې وروستیو کې د غور په ولایت کې د نامشروع اړیکو د لرلو په تور چې ویل کېږي په طالبانو پورې د اړوند کسانو لخوا سنګسار شوه. 20 کلنه فرخونده بیا د تیر کال په هود میاشت کې د قرآن کریم د سوځولو په تور د یو شمېر خلکو لخوا ووژل شوه. د فرخوندې د وژنې په تور 9 څلوېښت تنه نیول شوي وو چې ابتدایي محکمې 4 کسان په اعدام، 8 تنه په 14 کاله بند او 11 پولیس هم په 1 کال بند محکوم کړل، او پاتې نورې د کافي اسنادو د نشتوالي په خاطر خوشی کړل. و مغختل چې د فرخوندی دوسیه د ورستۍ محکمې د ترسره کېدو په اړه د سترې محکمې نظر هم واخلو، خو له پرلپسې اړیکو وروسته ونتوانېدو. له بلې خوا د فرخوندی د مدافع وکیلانو رئیس نجلا راهله وایي چې دوی د فرخوندی په قضیه کې ځنډ په اړه اندېښمن دي. قانون 4 میاشتې دریو محکمو ته 160 ورځې اټکل کوي چې باید دوسیه فیصله شي، خو موږ ګورو چې د فرخوندی له وژل کېدو نږدې 8 میاشتې تېرېږي، خو تر اوسه په دې اړه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. یو شمېر مدني فعالانو یو ځل بیا حکومت ته خبرداری ورکړ که چیرې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي دوسیې په خپل وخت ونه څېړل شي او ورته رسیدګي ونه شي، دوی به خپلو مدني حرکتونو ته دوام ورکړي. دوی وایي چې په یادو دوسیو کې هر ډول ځنډ به د حکومت او خلکو ترمنځ واټن نور هم زیات او ورته پیښو ته به زمینه برابره کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دا کونړ والی وایي تر اوسه د مرکزی حکومت لخوا کونړ سره د مور مېرې چلنج شوی، ژمنه کوي چې او ژمنه یو هم نه ده عملي کړې. هغه وایي د اداري فساد خلاف مبارزه کې په خپلو وعدو ولاړ دی او هر څوک چې په فساد کې کټکټ وي له دندې به ګوښه کړي. والی دا خبرې د سه شنبې په ورځ یو خبري غونډې ته وکړې. روح الله انوري په دې اړه رپورټ لري.
کونړ والی وحید الله کلیمزی وایي مرکزی حکومت تل په کونړ کې د یو شمیر پروژو د پلي کولو ژمنې کړي، خو تر اوسه یوه هم نه ده عملي کړې. چې له ژمنه شو پروژو یوه هم کونړ ته د نغلو برېښنا را انتقالول دي.
د نغلو څخه انتقالي برېښنا کونړ ته نقل شي. متاسفانه چې د 1902 کال په بودیجه کې کونړ ولایت ته انتقالي برېښنا لاین شامل و، ولی پر اساس چې د دې نه حذف شو د بودیجې نه په هغې کال کې تطبیق نه شو، وروسته ته ووتل او په دې زه نه پوهېږم. ما په کابل کې د وزیر د انرژۍ سم په دې رابطه ډېر اوږد بحث وکړم، چون هغه هم نوی وزارت ته راغلی و، د هغې سره هم دغه دلیل و وجه نه وه چې ولې ده پروژه نه ده تطبیق شوې.
والی وایي د کابینې په غونډه کې ولسمشر او وزیرانو ته په ډاګه وویل چې مرکزی حکومت له خوا کونړ سره همیش د معیاري مور سلوک شوی او کونړیان تل له خپلو حقوقو بې برخې شوي دي.
موږ اولین غوښتنه همدغه د اسدآباد د پیلي برېښناکوټ یا د دې فابریکې د ظرفیت لوړول و چې بعد ترمیم شي. لغمان ته برق لري، ننګرهار لري، دلته غځېدلی دی لاین، ولې کونړ سره د مور د مایرې چلند کړي. ما په همدغه الفاظو په هغه کابینه کې ورته وویل چې د مو د ولایت خلک چون لري دي، سرحد کې دي، همدغسې د پامه لوېدلی دي. کونړ امنیت د افغانستان ته هر ولایت ته لیل هم بهتره دی.
هغه وویل هر څوک چې اداري فساد کې ککړ وي نو له دندو به لري کړي، او که چیرته په یادکار کې بریالی نشي نو خپله به استعفا ورکړي.
ما درته ویلی چې زه به در سره ډېره نږدې دوستي او رفاقت ملګري ولرم، ولې د کونړ خلکو نه ماته یو رئیس هم نه دی ګرم. چې د دې خلکو دپاره څه پلاس کې ونه لري، کار ونه کو، که ډېر محترم سړی هم وي نه سرپپې کوم نه شفاعت کوم، مخامخ هم ورته ویم تغییر یم غواړم، تبدیل یم غواړم، چې خبر به نه منل شي. زه د دغه وظیفه بیا تېرېږم، ځکه چې ما په یو رئیس دا ونه توانېدم چې رئیس لرې کړی شم. مانا ده چې به رئیس د ما بابا شو.
خلک وایي کونړ سره د ولسمشر کرزي او نور مهمو چارواکو له خوا د کونړ په سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو زیاتې ژمنې شوي، خو تر اوسه یوه هم نه ده عملي شوي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلان وایي چې په افغانستان کې اقلیمي تغیرات مخ په ډیرېدو دي. د دې ادارې مرسیال له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د منفي اقلیمي تغیراتو د مخنیوي په هدف یې د یو شمېر هیوادونو له مقاماتو سره خبرې کړې دي. په همدې حال کې بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایي چې دا د احتمالي طبي پیښو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر لري. نور حال د ابراهیم صافی په رپورټ کې اورو.
د ژمی پر را رسیدو سره د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي د هیواد په اقلیمي شرایطو کې جدي بدلونونه رامنځته شوي دي. دغه اداره وایي په دې بدلونونو کې وچکالي، زیات ورښت او سیلابونه شامل دي چې افغانستان په وروستیو کلونو کې هم تجربه کړي او دا تغیرات مخ په ډیرېدو دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د نړیوالو روابطو د پالیسۍ مرستیال محمد ولی مدقیق د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په اقلیمي برخه کې د منفي تغیراتو د رامنځته کېدو په اړه یې د یو شمېر نړیوالو ادارو له استازو سره خبرې کړې دي.
افغانستان په اقلیم کې تغییر راغلی ده، ولې منفي اثرات مقصاصي بورو مهیوادوال دې سره هر ورځ لاسو ګریوان دي، لکه د اوبو کموالی، د سیلابو پیدا کېدل یا رامنځته کېدل، یا په داسې وختو کې باران کېږي چې ضرورت نه وي، په هوا کې د یخو څپو رامنځته کېدل چې په زراعتي محصولاتو باندې منفي اثرات کوي. دغه د اقلیم د بدلون اثرات دي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال د هود په میاشت کې په پنجشیر او یو شمېر ولایتونو کې د واورو د خویدو له امله یو شمېر کورنیو ته ډېر مالي او ځاني زیانونه واوښتل. دغو اقلیمي بدلونونو یوازې په افغانستان کې نه، بلکې په ټوله نړۍ کې اندېښنې راپیدا کړې دي. د ملګرو ملتونو لخوا هم د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د اقلیمي تغیراتو په اړه پوښتنې شوي او په دې اړه یې د هغوی نظرونه اخیستي دي. د ملګرو ملتونو لخوا په نوي خپاره شوي راپور کې چې لسګونه زره کسانو د افغانستان او زیمبابوې په ګډون د نړۍ د 15 هیوادونو نه مشورې اخیستل شوي دي. په همدې حال کې بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایي دوی په هیواد کې د احتمالي حوادثو د رامنځته کېدلو لپاره لازم تیاری نیولی دی. وایس برمک د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په پام کې لري د هیواد په بیلابیلو زونونو کې د مرستو زیرمې د اضطراري حالت لپاره ځای پر ځای کړي.
زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ژمي په رارسېدو سره موږ د بهرنیو موسسو په مرسته خپل پلانونه پیل کړي دي. انشاءالله کولای شو چې د یو میاشت پورې احتمالي پیښو ته د رسیدګیو لپاره تیاری ولرو.
ښاغلی برمک زیاته کړه د سږني ژمي د رارسېدو په هدف کافي امکانات تر لاسه لاندې لري. دا په داسې حال کې ده چې عام خلک او کارپوهان د حکومت د اضطراري حالاتو د تیارۍ نه تل ناخوښي ښودلې ده. دوی په دې باور دي چې د وخت په تیریدو سره اقلیمي تغیرات هم رامنځته کیږي او حکومت باید دا ډول پیښو لپاره ځانګړی تیاری تر لاس لاندې ولري. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکو چې خپل نوم نه دی ذکر کړی په خپل اس ام اس کې ویلي د زابل د پیخي عاملان د شیعه او هزارو دشمنان نه، بلکې د افغان ولس او د افغانستان د یووالي دښمنان دي او دوی هڅه کوي چې په دې توتیو سره د افغانانو ترمنځ نفاق واچوي. بل اوریدونکو لیکلي دي چې د افغانستان د ټولو وسلوالو ځواکونو او د غراس حتی له طالبانو غواړي چې د داعش پر مرکزونو حمله وکړي، ځکه چې دا ډله غیر شرعي اعمال ترسره کوي. په عین حال کې بیا یو بل اوریدونکو چې نوم یې د حمله د ذکر شوی او وایي چې د افغانستان د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د دې سبب شوي چې په افغانستان کې هر ډله وحشیانه اعمال ترسره کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري اوریدونکو ته یادونه کوم څوک چې د ازادي رادیو ته اس ام اس را استوي لطفا خپل نوم او د غراس خپل پته یا ادرس پکې ولیکئ ترڅو تاسو پیغام په دقیق ډول خپور شي. د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو خبريږي. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې د ورځې په دوام کې ووري د ورځې په دوام کې د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د ورستۍ تحولاتو په اړه رپورټونه هم اوریدلای شئ. لکه څنګه چې د افغانستان په خبرونو کې اوریدلی د طالبانو ترمنځ اختلافاتو له امله دوه ډلې دي او دا دوه ډلې اوس په مختلفو سیمو په ځانګړي ډول په زابل ولایت کې په خپلو کې په جګړه بوخت دي. دواړه ادعا کوي چې پر یو بل یې سخت ګزارونه کړي دي. د ازادي راډیو د پنځشنبه ورځې خبرونې ازادي په څپو کې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه دوه ساعته مستقیمه خبرونه مهروي. او اوس هم په مکړه د مهمو خبرونو لنډیز ده. د هغو کسانو مړی چې په زابل کې سرونه پرې شوي د کابل دشت برچی سیمې ته راوړل شوي دي. افغان چارواکي وایي دا کسان داعش وژلي دي. د ولسی جرګې اداري پلاوی د ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. دوی وایي محمدي د ښار جوړونې له وزارت غوښتي چې د کابل بانک یو عمده پور اوړی د یو ښارګوټي د جوړولو اجازه ورکړي او له بنده یې آزاد کړي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي په ایران کې مشت سند لرونکي افغان کډوال به راتلونکي کال هم د هغه هیواد د روغتیایي بیمې له خدماتو برخمن شي. ایران وایي په دې وروستیو کې په دې ولایت کې تر دیرشو زیات مشکوک تروریستان نیولی دي. د سوریې دولتي ټلویزیون وایي حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ولایت کې هغه سرتیری ژغورلي چې د داعش لخوا کلابند شوي وو. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دوی به د ناټو د مزایلو دفاعي سیستم پر وړاندې د هغه نیو وسلو په ځای پر ځای کولو سره مقابله وکړي چې کولی شي له سپر څخه تیر شي.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو یا هغې پسې ورشه بلو یا هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟ ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې د خبرونی مینوالو د خپل کوربا اجمل تورمان سلامونه ومنئ. ساسي د اوسا ژوند په هیله دا د بیا هم تر ویونه وروسته په خدمت کیو. په دې خبرونه کې د کابل د پغمان د اوسیدونکو جمال الدین سونزه دراورو. د جمال الدین پلار د زمک په سر دوه کسه په ګولې وشتي. خدای وایي چې پلار یې ګرم نه دی ځکه مقابل لورې زور واکیول او د پلار یې په مارګ واخلی. جمال الدین اوس دغه کسان له ویرې یو بل ولایت ته پناه وړې ده خو غواړي بیرته خپل کور او کلي ته راستون شي. دی له حکومت نه د زورواکو له منګولو خوندیتوب غواړي.
نوم مې جمال الدین ده د امام الدین زوی یم او فعلا مې د قندار له ولایت نه اړیکه نیولې ده. مخکې په کابل کې اوسېدو ستونزه همدا ده چې د مځکې په سار باندې ستونزه راپېښه شوه. ما پلار یې په زنګ وغوښته مځکه د موږ خپله وه د سپین ږیرو په مخ کې ما پلار ووهله ټکوف یې کړه چې هغه هم جیک څه دوه نفره دې کې ویشتله. په دې مې په سار ووهه هغه ګنګ شه د سپین ږیرو په مخ کې. سپین ږیرو هم مقابل جانب ته ویلې چې مه وهیا خیر ده دا موږ هم د څه په خاطر راټول کړي یو.
نو ولې وهلی دی؟
همدا نن ځکه په سر نه منله کنه په سپین ږیرو چې دا فیصله وکړه چې دوی بنا ولګېده موږ دا نه منو ځکه ما پلار راونیو ویې واهه هغه هم ځکه داسې کار یې وکړه ویشتل هغه بندي شوی چې موږ را فرار یو سیلان په قندار کې یو. موږ له دا خواهش لرو دا غوښتنه هم ده چې موږ هغه غواړو او منگا خپل کورو ته دې تلاش دي منگا باغونه هم راوچ کړی دي او اختار را کړی ترانه ته کورو ته چې ماینو نظر اچو
دغه کسان څوک دي چې تاسو اختار درکوي
زورمندان دي چې زورمندان نه وای نو هغه را کول اسه اختار فعلاً خوب نه هغه نه ده کړی مراجع اول کې د خبر و د رئیس د قریم خبر و او سپینګیرو ته جریان معلوم و اوس فعلاً موږ فرار یو دولت ته مراجعه نه شو کولی له دولت ته نه یو فرار هغه کوم کس چې دا کار وکړه هغه بندي ده ورور مې په جنګ کې نه و هغه هم بندي ده اوس
ستاسې پلار مې ولې بندي دی
خو د ما پلار خو دا دوه نفره وویشتله دي که کنه چې اوس بندي ده اوس هغه ورته ویلې په ظلم سره ظلم یې ورسره کوی ده چې وویشتل اوس زما پلار بندي ده ورور مې بیخي په جنګ کې نه و په آخر کې ورغی هغه هم ونیوه موږ بیخي یو هم نه و خبر چې زما پلار یې په ځان غوښتی و
د هغې کسانو نه هم څوک بندیان شوي دي
نه نه دغه نه دي بندیان د غو کې خو دې د غوی خو بانه جوړه ده چې موږ کې دوه نفره ویشتلي دي هغه ولې بندیان شي خو ظلم یې هم کوه اوس دوه نفره چې ولګېدل اوس وایي چې موږ ولې بندیان شو زما پلار یې چې کله ووهه چې ډنګ شه چپه شه سپین ږیرو ورته ویلې چې مې وهیا مه وهیا مه ظلم کوئ ذاتي هغه هم عصبي څه په مرمۍ دا دوه کسان وي هغه دوه کسان مړه شوي دي زما پلار یې یو نفر و دوی دولس نفره ورته راغلي وه ورته ویلې چې اوس دې مړ کوو هغه خدای ژوند ده ته ورکړه هغه مړه شوله خو هغه خو یې مجبوره که کنه ظلم یې پرې وکړه کنه خو چې مجبوره سوی نه وای نو ولې یې ویشتل ولې یې په کراره نه کول ولې یې د سپینګیرو خبره نه منله
تاسو غواړئ چې بېرته خپلې سیمې او کور ته ستانه شئ
منګا دا غواړو له حکومت هم دا هیله ده چې د منګا دا مشکلات حل کړي او دوی ته ووایي چې دغه خلک پرېږدئ په کراره چې راشي خپلو کورو ته د منګا کورونه هم لوټ کړل باغونه هم را وچ کړل او اخبار هم را کنه مترونه را سره و په دې جنګ کې حتی زه خپله نه ومه زه چې زوی یمه د دې پلار مې زه خپله په دې حال نه ومه خبر زه خپله نه ومه موږ ته هم اخبار راکړه چې وځه له کورو نه وځه ویشړلو له کورو قمانداني د امنیت سره هم غږېدای شو اتلی شو موږ چې وغواړي وتللی شو هلته ورسره په جریان کې کېدای شو موږ له حکومته نه یو فراره موږ له دې خلکو فراره یو باید حکومت د موږ دا ستونزه حل کړي اوس هغې ساحې ته موږ نه شو تللی له ډاره اوس په قندار کې یو فعلاً دوی ته قناعت ورکړل شي چې تاسو خو ملامت وایه د سپینګیرو خبره هم نه منله د مشر د قریې د رئیس خبره هم نه منله ملامت وای او پرېږده یا دا خلکو سره نور ظلم مه کوی اوس زما پلار معلم و په مکتب کې درس ورکول مکتبه یې ځان پسې را ووه او ویې غوښته او ورور مې هم د لسم سم متعلم ده هغه یې هم وغوښته ځکې هغه هم اوس بندي ده اولې محکمې برات ورکړه په دویمه محکمه کې دوی اوس نور کوشش کوي چې د هغه هم قید وباسي دا مقابل جانب
د انصاف په لټه کې
د افغانستان د شته قوانینو له مخې جرم یو فردي عمل دی او نشي کېدی چې د یو شخص د جرم له امله د هغه کورنۍ او نږدې کسان چې په قضیه کې ښکیل نه وي مجازات شي د جمال الدین ستونزه مو د پغمان د امنیه قمندان امرالدین پغمانی سره شریکه کړه ښاغلي پغمانی په اړه وویل
که اوراقایشان باشه و در خدمتشان هستیم اینا میتونن که بیان
هغوی چې خپل لسیمی وتی او پلار بندی دی که دلته اوراق وی نو موږ په خدمت کیو دوی کولای شي چراشی او موږ ته واری زرا وړي موږ په د اړوندو ارګانونو د لارې ستونزه هوار کو او کولای شو د ولسوالۍ د شوراګانو لخوا چې پر ټولنیزو مسایلو کار کوي هم د دوی دغه ستونزه هوار کو د پغمان ولسوال سره به هم کینو چې خبري ورسره وکړي او هغه د دواړو خو ترمنځ ستونزه هوار کړي داسې هم امکان لري چې دوی خپل دغه جرم کړی وي او تښتیدلی وي نو که د دوی لخوا هر څوک دلته موږ ته راشي موږ به د دغه مسلې په اړه ورسره خبرې وکړو چې دوی په سیمه او محل کې څه ستونزه لري
مشکه خود از جاته جلب باشه مشکه خود از جرم جرم کرده باشه فرار کرده باشه دیگه په مشه ده دیده شوه یک ورسیشان که به موکشان تماس میشیم که یا مشکل دادن در سه محل
د انصاف پلټکه
دا واده دیونه د انصاف لټه کې خبرونه چې تاسو ته مو درو وروله تاسو هم کولای شئ چې خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ موږ د امکان تر حد هڅه کوو چې تاسو ستونزې هوارې کړو تاسو کولای شئ په دې ټلیفون میرا موږ ته خپل نوم او ستونزه په پیغام کې راولېږئ 0992 3940 چارې مو بری منې
آزادی
او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو په سلامونو مهرکل کوم د دیونی لپاره زموږ دوستانو د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه تماسونه را سره نیولې او خپل ستونزې را سره شریکې کړې چې موږ هم په پوره امانتداري سره په دې خبرونه کې دراورو. لومړی به له جلال آباد ښار څخه د یوه اوریدونکي نظر واورو چې د افغانستان د سولې شورا پر کړنو یې خبرې کړې او غواړي چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره جدي ګامونه واخیستل سي. نور اوریدونکو هم تر ډیره د امنیتي ستونزو، بیکاري، د ځمکو غصب او نور مختلفو مسایلو باندې خبرې کړې دي چې په ګډه به یې سره واورو.
سورې کارکونکي چې دي دا ټول په پاکستان پورې تړلي خلک دي او د دې کار ټول ناکام دي. هغه ماشونه پیسې چې په دې لاره مصرف دي دا د غریبو بېچاره خلکو په لاره مصرف دي او زموږ د سولې خبرې د طالب سره هېڅ بنیاد نه لري، بلکې دغه طالب او ملا صاحب دا چا را پیدا کړې ده؟ پاکستان پیدا کړې، پاکستاني تمویلې زمون د سولې خبرې د جنگ خبرې د پاکستان سره وشي او د زیا مسعود خبره سیدو مت زیا مسعود ویل چې زمون خبرې بیا اساسه دي او په دغه شلو کالو کې کوم نتیجه نه ورکړي. و سلام مخم خاص.
بله، السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ظفر نیازی له خوست ولایت څخه خبرې کوم. زه د ازادي رادیو له لارې له خپل دولت څخه دغه پوښتنه کوم چې آیا دولت داسې وي چې له خپل مامور څخه دغه پوښتنه نشي کولی چې ستا تنخواه څومره ده او دغه لس چته بلډینګ تا څنګه جوړ کړ؟ د چا زوی یا ورورې او دغه لوی رتبې ته له کومې لارې راورسېدې؟ تنخواه دې څومره ده او په دغه قیمت بها هوټل کې خوراک د چا په پیسو کوي؟ عسکر ته څه خوراک مقرره ده او ته څه خوراک ورکوي؟ آیا ستا عسکر محافظ چې د وطن لپاره کفن په سر تړلې دي ته د هغه په غوښو نه یې اخته؟ که ځان پېژنې چې ته محافظ د وطن یې که محافظ د خپل بلډینګ؟ آیا ته نوکر د ملت یې او که خپل ځان جوړوې؟ آیا ته د دغې چوکۍ لایق ځان بولې که د پیسو لپاره دې په دغه چوکۍ قبضه کړې ده؟ آیا په دغه پوهېږې چې دغه چوکۍ په تا چا خرڅه کړې ده؟ افسوس چې هر څه باندې پوهېږي، مګر زموږ دولت ویده ده. په خاوره مو د بل وطن فوجیان زموږ تلاشي اخلي، مګر زموږ دولت ویده ده. آخر ولې افغانستان ډېر لوی فوج لري؟ ټول ملک د افغانستان پوځ ده. افغانستان د زراعت لپاره غټې ځمکې لري، مګر شاړې پرتې دي. هغه دې په اعلی سطح وکرل شي، په دولتي سطح دې وکرل شي. افغان دولت دې خپل فوج ته وسله واخلي. په دغه کې د چا خبره باید ونه منل شي. د افغانستان د ملت محافظ ورک ده. خدای دې د دې محافظ وګرځي. وسلام.
زه شفیق الله د قندوز د ولایت د ایمان شاه د ولسوالۍ د الف بیری د کلي خبرې کوم. موږ د الف بیری د کلي د ارباب خلیل د پله سره اوسېږو. هلته د غربکیان دی موږ کورنۍ چور کړی دی، هېڅ شی موږ ته نه دی پرېښي. د موږ دغه اواز مسؤلین ته ورسوئ.
زه تازه ګل د هلمند ولایته سره ستاسو سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو کارکوونکو سره زما ټولو افغانانو ته دا خواست دي چې د جنګ جګړې څخه خلاص واخلي. په ملک کې مړینه به ویږي، کونډې اعتمان جوړ شوي دي. خدای تعالی پورته کړي چې په ملک کې مارامي راشي، سوله راشي، د خدای تعالی ازادي.
یا زادی علی تا سولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نو اولنه ته سیدانو ورثه در بدر او خاور په سجدې په درې زره او پنځه زره باندې نه کور نه وښه نه ساتل شي. تیر کال یو نومره ورکړې د ګل آغا شهید په خارګوټی کې وزارت داخلي خپل حقوق د شهیدانو ورکړل او هغه په خپل نومرو کار شروع کړی او د ملي اردو د شهیدانو ته درګه د دوره د 2023 زلمیان د وطن د دفاع لپاره شهیدان کیږي. وزیر دفاع او وزیر مالیه حقوق د خپل اند کوي. نه ډاکټر صاحب اشرف غنی پښتنه کوي، نه عبدالله، نه ولسی جرګه او نه د مشرانو جرګه. نو موږ د ازادۍ راډیو نه هیله منو چې دغه پیغام زموږ فاصل افغاني ته او د لاته ولسي جرګې ته او د ولسي جرګې غړو ته او د مشرانو جرګې غړو ته ورسوي چې د ننګرهار د ولایت د ملي اردو د شهیدانو د ورثه دې مشکل ته رسیدګي وشي ځکه زامن د پردي د پوښتنه هلاکیږي او مزید چرچې دي وزیر دفاع وزیر مالیه کوي د شهیدانو حقوق نه ورکوي چې په خپلو نمرو کار شي وکړي. وسلام
دین د ډرایور یم د غټ موټر دغه په دلار باندې روان وي د طالبانو نه دا خواهش ده دغه پلچک او د سړکان ناکي ناکي الغزوي بس نه دا خبر ټول مسلمانانو لار ده دینه مې دا خواهش ده د لار لږ د ماینونه ناکي ناکي د پرسته نه کو دا بیخی خرابه شده در طلون و پلچکان طول در رولی می با سلام
امیر محمد در چوری در ولسوالی در اوی در کلی سخ خبر کوم زما در نظر دی چی شاغلی اشرف غنی او شاغلی دکتر عبدالله او دا دواره نس کولای چی دا کستی در خپل منزل پری ورسی باید انتخابات وشي یو سم سالم رئیس جمهور راشي چې د ایران او د روسیې او د هند سره شره وادت ولري او زموږ په ګټه دغه دولتونه دي نه پاکستان او نه داسې نور دولتونه چې هغه هم داعش حمایه کوي هم طالبان حمایه کوي د پاکستان ټول په لاس کې دي چې په پاکستان کې مدرسې دي هلته پلانونه جوړېږي هلته پر موږ افغانانو باندې حملې کوي نو د حدیث څنګه د اسکاله کیږي چې موږ د پاکستان د لاسو زوړینو د پاکستان د لاسو درپدار یو د موزیت کله دوست کېدل نه شي. والسلام
زه د بادغیس ولایت د بلمرغه ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کې په کاتي اندازه ته د زلزله زپولو پر برابر باندې د امرستې ویشي دغه د کلیو مشران ته مو ورکوي دغه کلیو مشران ته چا ورکي بالا دا کرا پر روزمز باندې مزدران ونی چې بوې دي هغه کارکون به با قرار ماری تی کې هغه ته مزدوري ورکړي هغه سره بارا قرار بس بستا دي زر زر افغاني پر هر نفر باندې ورکړي اته اته زر افغاني برابر شي زر زر روپۍ د طالبان ته ورکړي او زر زر روپۍ ما کارکون ته ورکړي زر زر روپۍ هم هغه مزدور ته ورکړي زر زر پویم دا ورکی ول سوال ته او کمانډانو دوه ته دا دغه سره شریکانی په دغه کار باندې بالا بیا چې داغه دغه سره راووته نه بس دلته بیا خود نو خود سره ویشي دغه د دغه د شورا مشران چې د سپیږی په ساته د کلو دغه خلک سره ویشي بالا خوروري بوته نه رسیږي څه خلک چې دغه منځ کې څه پیرار سوي او بیا دا خپل ځای ته نشي راتلای او خوش سوي او یا زلزلې زکولي بارا هغه خلکو ته دغه حق نه رسیږي دغه مرسته چې دغه دولت خوا څخه کیږي یا دغه امریکایان خوا څخه کیږي دغه کوپارو دغه ته دغه د شورا غړو لمن ته سره لا شو د شورا غړو ته د شورا غړي نه بالا نو اخر خیرات سولایت خدا د اوس حکومت نه لري کده د اوس حکومت سولایت ولري ولې د شورا پر غړو ولې شي یا ولې د شورا پر خلکو باندې شي یا ولې پر ولسوالو پر کمانډان شي ول سوال کوم دا خپل ولاستا چې خپل جې به وتشار کړی دی
زل زبر وره ته شاجې دولت سوالې ست پر پتماس کې مې ټول نور جمهور دا غختل لر رسول دار بچانه ته موږ سخت بعد فزادي په پوسټ کې نه سره وتاي نه چې هغه خاص موږ د کډي او یاد سیم مانونو ورته دی مانونو چې دې ګرځي له خلکو ته په خوځه لا روپي اخلي خلک دې نه پیدې سي په بازار ته ورته هغه خاطه ورته د خلکو په خوځه لا روپي اخلي موږ لري چې فور دا غوښتل لري چې باید در وکیان کې څه وایي
زه د غزنی ولایت ته مخور د بشالي شیدم چې د موجوده حکومت څخه زما د غیل ده دغه اربکان ځای باید ایسته کې د دغه په ځای باندې د دې سوسیالیستو مملکتو کفار را وستلي وو بیا دې راولې خو دا او دویم مې دغه د دې موجوده حکومت چې دی نه شرمېږي د خپل ژبه بیا له رسانه چې وسته غواړي غواړي دا دې ته شرم نه درېږي وایي پس پرې درلودې چړې نن بیا نه اخسته. وسلام
مسکیات درغو بارے زلزلے کی زلزلہ خیر جو وفا کو برا گئی تیر سو لیکن یو نق دکی یا شل دکی خلق تشش کی وفا اس فیلن زمین پر مندقہ کی دیر بد حالات روان
ما دغه شکایت د دغه حکومت نه شد دغه ساکلو باندې خودی کوم چې اشرف هم نو کولای سل جنگ کې د ملکی کسان سره کوي نو زه غواړم چې ما فهم نه شي چې دوی وایي ولې نه شي کوي دا نه لکه ولې نه ستاب کوي چې چیرې تعلیم باندې له هغه سره ساکلو نه ستاب نو ور دي چې دې خو یې ځل مې رمانه دی او سپک سره باندې جنگ سره کوي خو دې موږ په توپو وي په تارو وي نو سیلن د دې په کې کې زه سپک کسان ځخنه نه مدرې شایدان هم زه وایم چې شریف جنگ روان ساکلو مرمۍ دې بس راځي بل کې دې دا شکایت دې نو ورسره
حالات کی خدا پامان خور آزادی ہوئی.
السلام علیکم. براد ولایت خبر کو اشرف غنی صاحب خونو پر موږ باندې وځ دا د خیر سره سامونه پاشلې دي رقم رقم سامونه را باندې پاشلې دي د خیر سره وو چې دا ټول مارشمان او لویان او سپینډری بیا د خیر په مرزي اخته کړ نو وو زنه په پوهه چې دوی وځ په دې خوار ملت څه کوي اخر څه پکې سامونه هم پر علاقه د خارجان او هر ډول سام چې په خارج کې جوړیږي هغه د افغانستان پر بچانو باندې کاروي چې دا سام څنګه تای جوړ کړي دا خو دا او بل ام ان شاء الله زراعت ته ټول زراعت بل کل تاوان کړو نو سس کل دی ان شاء الله په ګور نه باندې ټول خلګه بس نو خلګه د خپل روزمره ژوند ته ورسره اندی چې دا نن به څنګه حالات ای سبب سره سره کی دا څنګه حالات او یو څه دې د خپل پر کارو باندې غور وکي ملت ته به برباد کړي دا 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 چارواکي دې څه فکر پرو کی دا خو نه د کار ملت و چې باو برباد شو ګر سره د دې جنگونو دي تمام ورځ حالت سامونه دي چې ډول کېږي د خارجانو د خواته خپل سامونه انتیامي دا و څه تور شپر له پر افغانستان باندې بس نو سلام علیکم یار خو به خمو خل تاسو الله دې خیر کړي.
سلام علیکم. زه د غرماش د ولسوالۍ هم د پاریاب د ولایت دا دوی هفتې کېږي چې زموږ ولسوالۍ سکوت کړی طالبانو ځینې ولي چې اردو په د ولسوالۍ څخه یو کیلو متر لیرې پروت دی نه ولسوالۍ ته څوک ورتلای شي او نه هم اردو راځي چې ولسوالۍ ونیسي. موږ هیله ده چې اردو دې هم ولاړ شي چې موږ ملکي خلک دا خپل ولسوالۍ بار ته فعال کړو زموږ کورونه ګر هلته پاتې دي موږ غواړو چې دا خپل چې بعد د خپل ځایو تیریو چې موږ ته شنه اسمان لاندې شپې تیریو موږ د لورو مقامات څخه دا هیله ده چې د دوی خپله ساتله په واسه نه ده د ولسوالیو نو ولسوالۍ د ملکي خلکو ته وسپاري چې ملکي خلک خپل خپل ساتنه وکړي. یوې ګولې ډوډۍ ته خلک انتظار کوي یوه کیلو کچالو څلوېښت روپۍ ته رسېدلي او زموږ دا هیله ده چې دغه لوړ مقامات زموږ غږ واوري او دغه ولسوالۍ خوشي کړي ملکي خلکو ته چې دا درې کاله کېږي په دې ولسوالۍ باندې جنګ چې یوه ورځ د طالب په لاس کې وي یوه ورځ د دولت په لاس کې ده چې په واس یې خوندي کول نه ده زموږ ولسوالۍ دې خوشي کړي چې موږ خپله خپله ولسوالۍ وساتو او د ټولو خلکو همدا غوښتنه ده. وسلام.
السلام علیکم. زه صدام یم له ایران خبره کوم. تاسو ټول ورونو ته مې دا پیغام ده چې موږ خپل وطن جوړ سي او موږ باید خپل وطن کې خدمت وکړو او رئیس جمهور اشرف غنی ته هم دا پیغام ده چې باید موږ له ایران بند کړو موږ خپل وطن کې خپل کشور کې وظیفه راکې. د زابل ولایت یم افغان ولسوالۍ یم د حاجي منګل خان د کلي یم. صدام نوم د پلار نوم امیر خان دا پیغام یو ټول ورونو مسلمانانو ته باید موږ له ایران اورل کی خپل وطن کی خپل کشور کی باید موږ توجه پاره کی. و سلام. خدای پامان.
سلام علیکم. د زادی او ریزون کی د زادی را دو کارکون ته ټول سلام. او غواړم چې دا پیغام دې مخور شي په لړکلو چارواکو او په د اشرف غنی ډاکټر اشرف غنی باندې ډاکټر عبدالله باندې غتوم چې دا کوم غاتپین چې په ننګرهار کې وروه زما چې په دې غصب کې حکومت یې زما کو باندې غصب روان دی غته لوې سبوی روانه ده په ټول باندې غصب کوم چې دې مخون چې دې مخون نه چې تر 2000 سلام پرې وو دا د جلال آباد ټول نقشه د خلک بدل کی د سمرخیل تر څخه کومه ده دې په هم مرخاته طرف ته کلی زما کې خلکونه ولي عربانو مون ولي مخامخ مون ولي د دې غم دی خو له سی او د سمرسیل د ترتیز نه چې دولتي پاتې نه ول چې سره دا کورونه و سلام.
وعلیکم سلام. وروره ستاسو پیغام د خبر کړ ازادي رادیو هڅه کوي د امکان تر حده او د پروګرام د وخت سره سم ستاسو پیغامونه خبره کړی. البته په دغواړي کو کې زموږ ځینې دوستان ګلی کوي چې د دوی پیغامونه نه خپریږي. په تیرو خبرونو کې مې هم ویلي او اوس بیا تکراروم چې هر هغه پیغام چې د کیفیت له لحاظه د خپرېدو وړ وي او د پوهېدو وړ وي موږ یې نه سپموو. ستونزه دا ده چې کله زموږ اورېدونکي زنګ وهي نو د ټلیفوني شبکو د ستونزو له کبله د دوی غږ د اورېدو او یا پوهېدو وړ نه وي او شبکه خرابوي، یا هم داسې سوي چې د خبرو په نیمایي کې د دوی اړیکه پرې سوې وي او بشپړ پیغام موږ ته نه وي رسېدلی. نو که چیرې تاسو دوستان هم د زنګ پر مهال یو سم موقعیت غوره کوي، سم موقعیت انتخاب کوي، نو شایي دا ستونزه به تر ډېره حده راکمه سي. بیا تکراروم، که چیرې یو پیغام د یوې خپرونې د وخت کموالي له کبله پاتېږي نو خامخا یې په بلې خپرونې کې اخلو او حتما یې نشر کوو، په دې هیله چې دا او هم په افغانستان کې نورې ستونزې پای ته ورسېږي او چارواکي هم دغو ستونزو او شکایتونو ته جدي پاملرنه وکړي. تر بلې خپرونې تاسو پر لوی او مهربان خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
جانا جانان وطنا افغان وطنا جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجودورنا اپ دښمن پورشا ساد وجودورنا اپ دښمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجودورنا اپ دښمن پورشا ساد وجودورنا اپ دښمن پورشا جانان وطنا افغان وطنا لالی گل گل سوانا او وینو لمبے دل ستا گل غٹے تنکی تنکی ماشومان بے وقت اور جدل او گل ترو پانی وری گیلا آسمان وطنا او گل ترو پانی وری گیلا آسمان وطنا ستا وجود دور نا اپ دښمن پورشا ستا وجود دور نا اپ دښمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا نسلنا گلال نسلنا لوی په بارو دو کشل دتر تا امینه دو وفا رنگونا توی په بارو دو کشل دهر زکر نوین ساسی دخفگان وطنا دهر زکر نوین ساسی دخفگان وطنا ستاد وجودورنا اپ دخمن پورشا ساد وجودورنا اپ دښمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا. مینو چخنی اورے کنا احمد شاہ خوشحال خان دامنو چغمی اورے کنا اسود نن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا اسود نن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا سادو وجو دور نا اب دشمن پورشا سادو وجو دور نا اب دشمن پورشا گما جانا جانان وطنا وفان وطنا